مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 بجې شوې. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د فبروري میاشتې 9 نیټه ده. زموږ د نن ورځې 9 خبرونه په دیورنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې دروو. خبرونه له اسرار عالم مومند اوړو.
ټاکل شوې د شریکو ګټو د شورا غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې اترې به هم نن پیلېږي. او د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې تیره شپه په دار وځړول شو. او زه خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شي. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په جاري شوي بیان کې ویل شوی چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې به د 4 وڼو صوبو اعلی او وفاقي وزیران برخه اخلي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال لیو ته تیرزه وویل چې د مشترکه مفاداتو کونسل په ننۍ غونډه کې به د صوبې د حقوقو ترڅنګ په انفسي ایوارډ کې د قبایلي سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. د خزانه صوبایي وزیر زیاته کړه چې د افغان کډوالو له قبایلي سیمو د بې کورشو خلکو په نوم د راغلي بهر ملکي امداد حساب به هم له مرکزي حکومت غواړي. د براسي حال کې دا چې څو ورځې وړاندې مرکزي حکومت له خبر پښتونخوا سره د بجلی د بقایاجاتو ورکولو د بجلی د ګټې د زیاتولو غوښتنې منلې دي. خو د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق نن مشال له سره په خبرو کې ویل که څه هم په مرکز د دوی د بجلی پیسې ډېرې زیاتې جوړیږي، خو دوی لږو په قسطونو کې د بجلی د بقایاجاتو اخیستو ته ځکه غاړه کې خدا چې له دوی سره بل لار نه و.
دا هغه فیصله خو نه ده لکه څنګه چې عدالت کوي څه پوره حق یو فرق څه ورکړي. خدا یې صلح ده، یو جوړه ده، یو معامله ده چې دواړو حکومتونو کې اتفاق کړی.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي دوی به د شریکو ګټو د شورا په مهمه غونډه کې د صوبې د نورو حقونو ترڅنګ د قومي مالی د تقسیم ستونزه هم راپورته کوي. د پاکستان امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې اترې نن د ګل پورزه په واشنگتن کې پیلېږي چې پکې به د سیمې د سلامتیا، استحکام او په نورو چارو خبرې کیږي. د پاکستان سرکاري ټي وی نن ویلي چې په خبرو اترو کې د پاکستان د پلاوي مشري د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د هغې د دې هیواد د بونو چارو وزیر جان کیری کوي. سرکاري ټي وی زیاتوي چې په خبرو اترو کې بعد اقتصاد، تعلیم، ساينس او ټیکنالوژي او همدارز ترګری د مخنیوي امنیتی اټومي موادو د نه خرابي او د دفاع په چانګو کې د مرستو په زیاتولو خبرې کوي. یادوي چې دا د پاکستان او امریکا ترمنځ د خبرو اترو شپږم پړاو دی. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې په دار ځړول شوی. په پینډی کې د جیل چارواکي وایي د پخوانی گورنر د قتل په مقدمه کې مجرم ګرځول شوی ممتاز قادری ته بیګا په ډیاله جیل کې پانسی ورکړل شو. په کال 2011 کې د پینډی د ترګری د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته دوه وارې د مرګ سزا ورول شوې وه. او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقرار وساتل او د پاکستان ولسمشر هم د ممتاز قادری د رحم اپیل مسترد کړو. یاد بی چې د پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک پخوانی سرتیری ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتی ساتونکی وو او هم د 2011 کال د جنوري په 14 په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وجلو. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوست کې ډیرا د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار روان دي. د قبایلي سیمو له قدرت په تونس سره د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال ډوته ویل چې په خوست کې د شاوخوا د 200 کډه شوو کورنیو د راوستلو لپاره دوی تیاری نیولې.
په دې باندې لګیا دي ډیسکشن شروع دي. څه خلک داسې دي چې هغې اپروچ کړي دي، هغې چې راځو څه 200 فیملیز دي. نو هغې لپاره انشاءالله مونږ ارینجمنټس تقریبا فاینل کړي. نو هغه خو مونږ واپس راولو چې کم ویلینګ دي په خپله.
پادشاه وایي د شمالي وزستان د هغو کډوالو پر وستو کې ستونزه ده چې په خوست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې رجسټر کړي او دلته په پاکستان کې هم رجسټر دي. خو د په خبره دا مسله به ډېر زر حل شي. په شمالي وزستان کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 20,000 کورنۍ خوست ته هم کډه شوې دي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي د ملي امنیت ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو له منګولو د ماین پاکۍ د یوې موسسې د دریو ډریورانو د ژغورلو خبر ورکوي. چارواکو تایید کړه چې وړ مشبه د لوګر د مرکز په یوه سیمه کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې اووه کارکوونکي له وسایلو او موټرو سره د وسلوالو لخوا تختول شوي وو. د لوګر والي محمد حلیم فدایي پرون خبریالانو ته وویل د ماین پاکۍ د موسسې د اووه تنو کارکوونکو د تختولو په تور د پیښې سیمه څخه نه مشکوکه وسلوال هم نیول شوی دی. مشال رډیو ته غوږیستی. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډه د حل لار پیدا کړي. لایارډي ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه میرمن مرکل وویل کچېری رهبران له ترکیه سره له شام عراق افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د روانې لړۍ د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ونه رسیږي په دې برخه کې بل پلان نشته. هغې زیاته کړه اروپا نشي ولې یونان ته چې په وروستیو کې یې له اروپایي اتحادیې زیاته مالی مرسته ترلاسه کړې مقور کړي څو د خپل سرحد په تړلو سره ګډوډي پیدا کړي. او عراقي چارواکي وایي د سرخار بغداد له ګڼې ګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان وژلي او نږدې 100 یې نور ټپیان کړي دي. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شامیشت سیمه مدینه صدر کې وچاودېدو. تر دې پیښې څو منټه وروسته یو ځانمرګي د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په ځای کې راغونډ شوي وو. په دواړو پیښو کې 950 کسان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو ذمواري پر غاړه اخیستې. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري. تاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا غونډه وشي چې د هیواد څلور واړو صوبو اعلی وزیران به ګډون پکې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي صوبائی حکومت به په غونډه کې د خپلو مالی مشکلاتو په اړه له مرکز سره خبرې وکړي.
دمی علاقہ زلزلے علاقہ مالی فشار کے اندر زیاد اغواڑی اگر پاکستان کا حکومت سے داخل جا رہے مکھی کا دی
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د عملیاتو له وجې دغه سیمې شاوخوا 20,000 کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ادارې مشر وایي هڅه کوي چې دغه کډوال راجستر کړي او مرستې ورته ورسوي. او فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر ایجنسی په باړه کې د سکولونو د استادانو د تربیه یو ځانګړی پروګرام پیل کړی. د سیمې د یو سکول استاد وایي د دوی لپاره د ټریننګونو دغه لړۍ باید نور پسې وغځول شي.
ټیچرز جسمانی سزاګانې ورکوي په کور داسې چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او ټیچر ټرین.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د نن په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د ګډو ګټو شورا یا کونسل د غونډې په اړه چې هم نن په اسلام آباد کېدونکي د واورېدل. د اسلام آباد نه سره خپل خبریال احمدالله د ټلیفون په لیکا راغلی دی. دغه نه معلومات اخلو. احمدالله ستړي مشي درته وایو او دغه کراته ووایه چې دا غونډه څه وخت پیلېږي او حکومت څه ویلي دي چې په دغه غونډه کې به پر کومو مهمو موضوعاتو د صوبایي حکومتونو له چارواکو سره خبرې وکړي.
ډیر مننه بچا صاحب. څنګه چې تاسو هم ویلا چې نن د مشترکه مفادات کونسل یا د شریکو ګټو د شورا غونډه چې کومه ده هغه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې پیلېږي، چې پکې به د وفاقي وزیرانو نه علاوه د صوبو اعلی وزیران چې کوم دي هغه هم ګډون کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم معلومات راکړل شوي دي نو د هغه تر مخه چې تیر کال په مارچ میاشت کې کله دا غونډه شوې وه نو په هغه وخت کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې فیصله کړې شوې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به دغه کیږي. خو ولې اوس داسې خبرونه مخې ته راځي او د سټیټسټیک ډپارټمنټ چې د پاکستان کوم بیورو دغه دی هغه د تر مخه چې فوز د مصروفیاتو له وجې امکان دا دی چې دا سرشمیرنه او کورشمیرنه چې کومه ده دا خو یا وځنډول شي یا د څلورمې او یا په پنځمه میاشت کې وکړل شي. بخنه غواړم نو په دغه حواله سره به هم په دې غونډه کې به غور کول شي چې آیا څه داسې بل لار راو باسو چې دا سرشمیرنه چې کومه ده دا ونه ځنډول شي. دین علاوه د پټرولیم او قدرتي وسيلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي چې کوم دی هغه به غونډه ته د قدرتي غاز چې کوم دی هغه د برامد کولو په اړه بریفینګ ورکړي، کوم چې د قطر او نور مختلف ملکونو نه دي او پاکستان چې دا وخت کم څومره د ګیس ضرورت دی او تر کم حدا د نور ملکونو نه کدا ګیس راوغوښتل شي نو تر کم حدا دغه پوره کېدل شي په دې حق له خبري اترې کیږي. د دین علاوه د کونسل چې کوم تیر کال غونډه شوی و د 2014 14 او 14 15 داغه پر راپورونه به هم غور کول شي چې په هغه کې مختلف فیصله شوی په هغه باندې تر دې دمه څومره عمل درآمد شوی دی نو په دغه اړه به هم په دې غونډه کې چې کوم دی هغه به خبرې اترې کیږي.
صحیح شو ډیره مننه اوریدونکو احمد الله په اسلام آباد کې زمون خبريال چې دغلته په دغه خار کې نن کې دونکو د ګډو ګټو د شورا غونډې په اړه موږ ته معلومات راکول. دا په داسې حال کې د اوریدونکو چې مرکزی حکومت د پاکستان مرکزی حکومت څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت هغه غوښتنې منلې وې چې د بجلی د بقایا جاتو او د بجلی د زیاتې منافع ترلاسه کولو لپاره یې له مرکز څخه لرلې، خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او ځینې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایا جات ډېر زیات دي او صوبایي حکومت یې ډېر په لږو پیسو رضا کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دې لپاره چې د مرکز په ذمه د بجلی یوه زیاته اندازه بقایا جات جمع شوي مرکزی حکومت کولی شي دغه پیسې په قسطونو کې صوبې ته ورکړي. تفصیل په دغه اړه ورو د اسرار العالم مومند په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د حکومت اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وایي په کال 2008 کې په مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.4 روپۍ جوړې دي. دغه په خبره که څه هم دغه پیسې وس نور زیاتې شوي خو چې مرکزی حکومت ورته ټول پیسې په یو ځل نور کوي نو د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د تغاړه کې خدا چې دغه پیسې د خیر د پاکستانو کې ورکړي.
دا هغه فیصله نه ده لکه څنګه چې عدالت کوي دا پوره حق یو فریق ته ورکړل شي. خو دا یو صلح ده، یوه جوړه ده، یوه معامله ده چې دواړو حکومتونو پرې اتفاق کړی دی. نو دا وخت خیبر پختونخوا د دې بدمۍ له لاسه او د دې زلزلې له لاسه مالي فشار کې ډېر زیات دی. دا وجه ده چې غواړي خیبر پختونخوا حکومت چې داخل غواړي.
خو د خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پاټۍ ویان زید خان بیا وایي د 3.9 روپو پر ځای چې اوس مرکزی حکومت د کال پر سر خیبر پختونخوا ته 15 روپۍ ورکوي نو دې کې خو به لسګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وایي باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوازنامه نوې کړي چې دوی ته د بجلی بقایا جات په قسطونو کې ورکړي.
چې دا 15 مونږ له په 100 کې کمپلیټ کړي نو زمونږ چته کې هغه داوا چته لاړه داوا خو ختمه په دې شو چې 15 خو په دې لګي چې 15 روپۍ ورکړي. نو یو واضح خبره کوو د پښتنو حق مونږ چاته نه بخو مونږ بالکل دا ډیسیژن نه منو نه
د پختونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید الله مسعود وایي هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایا جاتو په اړه تحقیق کړی و. نوموړی وایي یو وخت کې په مرکز باندې د خیبر پختونخوا د بجلی پیسې 3.94 روپۍ جوړې دي. خو نوموړی وایي مرکز لومبې د خیبر پختونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 3.94 روپو پر ځای یې په دې رضا کړل چې 1.10 روپۍ به ورکړي. د ده په خبره اوس د خیبر پختونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دې ته راضي شوی چې د 309 ارب روپو پر ځای ورته مرکز 10 ارب روپی ورکړي.
او وخت کې دغه رسل 301 ارب روپی په هغه کې بیا د ام ام ای حکومت چې کله راغی هغوی د وفات سره کېناستل، د وفات سره کېناستل هغوی څه په منځ کې جرګه غونډه کې جوړه کړه، د دې اربیټری کونسل وایي په هغه کې دغه پیسې راکمې کړلې 110 ارب روپی، خو دا وده تیوانه ته چې دا اوس راکا نو نه ورکړلې او پیسې هم کمې شوې. اوس پرویز خټک صاحب بل ورځ بیا د وابل سره کېناستو، نو پر کار خو دا وه چې 301 روپۍ اوس 500 روپۍ ته رسېدلې، هغه راکمې شوې صرف 10 روپۍ ته راغلې.
کچه هم سراج الحق وای چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بخیاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې او له مرکز سره به دوی جګړه جاری وي. خو د په خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبور دی چې په صوبې دننه د پرمختیايي پروژو لپاره له مرکزه که ټولې پیسې نشي اخیستې نو لږې او په قسطونو کې د ترې واخلي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو.
د اسلام علم محمد رپورٹ موردو. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي مرکزی حکومت تر اوسه د مشترکه مفاداتو کونسل غونډې لرا بللو ځکه ډډه کوله چې صوبایي حکومتونه خپل حقونه غواړي او مرکزی حکومت دغه خبرې منلو ته تیار نه دی. له نوموړي سره زموږ همکار اسلام علم محمد مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلي چې حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل د څه لپاره جوړ کړي.
کہ جب کم موضوعات یعنی کہ کم کم سبجیکٹس یا کم کم کارونه د ډیولپمنٹ او د خرچو دا به د غفری د مرکز سره او کم کم صوبو سره دی. دویمه برخه دا ده چې کم صوبو سره دی نو هغه کې چې د مرکز سم امداد دی نو هغه به څنګه دی هر معنی کې امداد دا به څومره او لکه د دې امداد تعین به څنګه کیږي. د مرکز د اختیارات دي په صوبو کې د ډیولپمنٹ دا هغه تعین به څنګه کیږي چې کم حد پورې به وي په څومره پیسو به وي او د صوبو چې کم په ذریعہ باندې کم ډیولپمنٹ کیږي نو د هغه به لکه څه تعین کیږي چې څومره حد پورې به وي مرکز به څومره پیسې ورکړي دا دوه خبره هغه کې تعین کیږي.
نو دا ته و چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کار کردګۍ د تاسو څنګه ګوري او دوی مدار چې د دې د غونډې را بللو د مرکزی حکومت ولې ډډه کوي وسه پورې
ورګي دا د سبو د طرفه د وخت په تور لګول کېږي په مرکزی حکومت یو هغه دا دی چې څنګه د دې د سبو د حقوقو خیال نه ساتي لهدا دې دا غونډه نه کوي. دویم چې کوم دی هغه دا دی چې صوبو چې کوم حق رسی د مشترکه مفاداتو د کونسل تحت هغه کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغې دغه لپاره چې بھائی څومره ټایمنګ کې به دا ورکړی کېږي صوبو ته به منتقل کېږي پیسې حقوق چې د هغې کوم دي سیکشنو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کېږي نو د هغې طرف ته هم چمتو دی مرکز. نو لہذا هغه دا مشترکه مفاداتو کونسل اجلاس کوي فعالیت کوي.
اوس چې دوی دغه غونډه را بلی سوال به دغه غونډه وي نو ستاسو څه خیال دی چې د کی به مرکزی حکومت وکړي شي چې دغه صوبایي حکومتونه د غوی استاذ یا وزیر لاګان هغه مطمئن کړي؟
ګورې هغه کې دوه بنیادی خبرې دي. یو بنیادی خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی دا هغه باندې پوره مطمئن نه دی. دویم دا حق چې کوم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو دا هغه د مردم شماري په بنیاد وي. هغه مردم شماري به کله کېږي څومره به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې دا هغه سره حق متعین شي د مختلفو صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي، بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغه ته یو مراد پر پیشوی دی چې هغه چې په پسماندہ کې بدل نه پسماندہ دی په دنیا باندې هغه ته لږ حق زیات کوي. نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي هغه د امداد خبرې دي. یو چې تاسو لکه دا زمونږ د حق دي نو دا د سند یو مطلب هغه وي چې 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم
او خبر پښتونخوا وایي چې بھائی زه لوکیشنل ڈس ایڈوانٹیج ہے ماتا لگا سمندر میں لے رہے ہیں ماتا دل تک انویسٹمنٹ نہیں کیجیے نور تو نہیں کیجیے جلدا سے ہوتا ہے خواب کا بھی جلد انویسٹمنٹ سیوا سے ہوتا ہے امپلائمنٹ ورک رشی دل تک ٹیکنیکل لیبر کے لیے اگر سیوا کر رشی وغیرہ جو آگے کے آگے پر زیادہ ہوتی ہے وہ آ رہی ہے جب وہ میری خبر ہی دی نو آگے کے بعد نئے نئے قسم مطالبات کیے اور نئے نئے طریقے سے مطالبات تو پورے کے دو نا با آگے کے چڑھنے
د مشترکہ مفادات کونسل د تشکیل او د کارونو په اړه مو د اقتصادی چارو لپو اکرام ہوتی سرا د اسرار العالم مومند مرکا اوریدا
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د سیمې لکونه خلک د پاکستان بیلابیلو سیمو ته په کډه کولو مجبور کړل شوي. هم د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 40,000 کورنۍ د افغانستان خوست ته هم پناه وړې ده. په عین حال کې د پاکستان حکومت او پوځ لخوا وخت په وخت د دعوی مخترازي چې دغه بې ځای کړل شوي خلک به زر کورنو ته بیرته ستانه کړل شي. پښتنه دا ده چې حکومت خوست ته د کډه شوو خلکو په اړه څه وایي او آیا بیرته کورونو ته د ستنولو کوم پروګرام لري او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب د مجید بابر په دې رپورت کې وو.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 40,000 کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپلو سیمو ته کله ځي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کډه شوی حمیدالله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د ده په خبره کورنۍ یې غواړي چې خوست کې پاتې شي.
داسې دي کنه کورونا بکریانی والی دي خو په کیمپ کې کنه ډېر اوسېږي کنه زنه دغه اوسېږي زموږ خپله بکریا کورنی والی دي تقریبا 40,000 کریا دي کالدار دي خپله سبا مو ویلې سو خپل غو ځا خپل بیماری هم کنه پلان مې د مزدوري کوي د لاس په مزدوري کوي موټر کشایي خالي کوي د ګاډي 500 یا سمره شپه کنه په ورځو کې پار دي سمره یو ګټه لري کنه پولیس چې مزدوري صاحب ده
خود میرام شاه جمشید الله بیا وایي چې که هم افغان حکومت او ولس دواړه ورته دا احساس نه ورکوي چې ګوندې پر پردي وطن کې کډوال دي خو د ده په خبره خپل کلي پسې هر وخت خفوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د روان کال تر پای بعد شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. خو دا چې آیا حکومت خوست د کډه شوو کورنو په اړه کومه تګلاره لري د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرل فیاض علی شاه وایي
چې خلک داسې دي چې هغې اپروچ کړي دي هغې چمتو راځي چې 400 فاملیز دي نو هغه خو موږ واپس راولو د دې د رجسټریشن هم ایشوز دی په دې باندې یو ان سی آر او ایم ډی ایم ای خپل منځ کې ډسکشن هم وکړل هغه لا پوره ویریفایډ په دې نه دی چې هغه ډېر خلک دلته هم رجسټر دي موږ سره هلته هم رجسټر دي هغه هغې رجسټریشن کړی دی یو ان سی آر په توګه نبی تو مابل اور جوی چرا تا سراشی چ مختل فگر جو بل سره شی کو چ ایکل کم فیملی دی چ کم پورے راڑ چلی چ یو کوازی پتو دی نو داری دا ریٹرن دا پارا بٹ ڈیفینیٹلی دا کوڈ پاکستان دی مداری دا اور ابھی چ سس فیسیلٹیز نور خل کو تور کو نو ڈیفینیٹ جاری تے بور کو
فیاض علی شاہ وائی چ حکومت کو اعلان کرے چ ٹول بے کو رشیوی قبائل با خپلوسی متا دروان کال تر پائے استنوی دا غی ل پارا د دوی ادارے سره ٹول مالی او لاجسٹیکی انتظامات مکمل دی او د خوست کڈوالو واپسی به هم سو
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انہیں سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اردن کو دا مشال ریڈیو دا فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر جنسای د باڑے د متاثر شو خلکو ماشومانو ته په سکولونو کې د خو زده کړو ورکول په هدف دا غوی د استادانو د تربیه یو ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. د باڑے د سکولونو استادان له دغه ټریننګ څخه خوختی وایي چې دوی به د ماشومانو د تعلیمی او نفسیاتی حالت ښه کولو چارې په بهتره توګه پرمخ یوسي. فرهاد شینواری له سیمه رپورټ راکوي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډې نه د بېکوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپلو کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باډې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره یې استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو لړۍ پیل کړې ده او یو شمېر استادانو ته یې دغه تربیت ورکړی دی. د باډې یو استاد احسان الحق پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډېر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډالوجیز او زده کړم کړی تقریبا 100% چې کوم دغه نه د امپورټنس لري او لکه دلته کې زین چې 90+ داسې سکولونه ټیچرز ته چې هغه انټرین دي جسمانی سزاګونه ورکوي داسې زونه چې کوم نه دي په کور ځکه چې کومه مو مشرات او دا وځپل شو په انقلاب کې دا ماشومان چې کوم د وړور شول نو لکه په کور داسې چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګ دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین کې.
او یو بل استاد نیازولی پردی وایي چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پریښي دي.
بدامنی وه مایګریشن وه حالات خراب وو په موږ له دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول له څنګه راول په مینه محبت باندې به راول خو د هغه ذهني مینټلیټي مطابق به موږ کار کوو. داسې تربیتونه ډېر زیات ضروري دي که هغه پرایویټ سیکټر باندې که ګورنمنټ سیکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پردی هم دغه تربیت حاصل کړی او وایي
موږ د ماشومانو باره کې داسې سټډیز وکړي لکه ماشومان ته اکثر پرابلمس کریئټ شي دا غي تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي دا غوسره داسې یو تعلق جوړول پکار دي چې هغه تاسو سره خپل پرابلمس شیر کړي واغې نه بعد موږ دا غوې غا پرابلم حل کولو کوشش وکړو غنم هغه موږ داسې وګڼي چې هغه په موږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر جن سید تعلیم محکمه وایي چې په باړه کې خوښه 29 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې دي او د زن سکولونو په بیا رغولو لاس پورې کړای دی او زیاتره سکولونه په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باډې واک ورته سپارل شوی دی او بېکوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اردن کو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا چې موږ په کتاب سره سندري هم درورو د فرهاد دریا په غږ لدی سندري خوند اخلو.
سپین چینا شه خوار ورا شه سوان جلوان عمرن زور دې کرام سوان جلوان عمرن زور دې کرام نشینو باران بدش جانان بدش دچاس کو دار مر جان بدش دچاس کو دار مر جان بدش سند پور ورے گرگر دور ورے لسند پور ورے گرگر دور ورے دجنو سر خل گئی کڑے تک دورے دجنو سر خل گئی کرتے کے تورے وہ تک تورے 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 سند پور ورے گر گر دور ورے لسند پور ورے گر گر دور ورے جسم پغاڑا پلا ولاڑا دمن خدا یا سبائے ماں کے دمن خدا یا سبائے ماں کے او دشنو کوتر خیل بدشم امل بدشم گور گور زما چم بیل بدشم گور گور زما چم بیل بدشم لسن در اوره اوره گور گور دور اوره لسن در اوره اوره گور گور دور اوره د جنو سره خل گئی کڑ تک توره د جنو سره خل گئی کڑ تک توره و تک تو
اوریدونکو په پیښور کې د سحر نهه نیمې بجې کېدونکې دی د اسرار العالم مومن نه لنډ خبرونه اورو.
ټاکل شوې د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شي. وزیر اعظم هاوس پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې به د څلور وڼو صوبو اعلی او وفاقي وزیران برخه اخلي. په دې غونډه کې به په مردمشماري یا سرشمیرن نورو یو شمېر موضوعاتو خبرې کېږي. د خبر پخوا د خزانې وزیر تیروز مشال ورته ویلي چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نوې غونډه کې به د صوبې د حقونو تر څنګ په این اف سی ایوارډ کې د قبایلي سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. ټاکل شوی چې د پاکستان امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان سرکاري ټي وي وايي په دې خبرو کې د پاکستاني پلاوی مشري د دې هیواد د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د هغې د دې هیواد د بونو چارو وزیر جان کیری کوي. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر بجون کې په دار زړول شوی. په پینډۍ کې د جیل چارواکي وایي د پخوانی گورنر د قتل په مقدمه کې مجرم ګرځول شوی ممتاز پادری ته میگا په اډیالا جیل کې پانسی ورکړل شوه. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوست کې دیره د شمالي وزستان کډوالو د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار روان دی. د قبایلي سیمو له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شان مشال دوته ویل چې په خوست کې د شاوخوا 200 کډه شوو کورنیو د راوستلو لپاره دوی تیاری نیولې دی. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډه د حل لار پیدا کړي. لیاری ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پروف پروشه مرکل وویل کچېر بران له ترکیه سره له شام عراق افغانستان نور هیوادونو اروپا ته د کډوالو د رواني لړۍ د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ورسیږي. په دې برخه کې بل پلان نشته. او عراقي چارواکي وایي د سرکار بغداد له ګڼې ګوڼې په یو ډک مارکیټ کې پرون غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان وژلي او نږدې 100 یې نور ټپیان کړي دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپل اداري د ترهګرۍ خلاف پر روانه مبارزه لیکلي. دغه لړکي جنگ ورځپاڼه وایي چې هر څوک ترهګر په تختیدو دي او د دوی پټنځایونه تبا کړی شوي دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو د پاره د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنۍ هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په سنسو جوړ مرستې کوي او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ گزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوې چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 25 تنه مړه او تر 500 زیات ژوبل شوي دي او طالبانو د دغې پیښې ذمهواري هم منلې. خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یوه حمله ناکامه کړې ده. اداریه وایي چې د دومره لویو پیښو وروستو د افغان ولسمشر رد عمل یو فطري خبره ده او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی. خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان ولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیا نه کار اغستل پکار دي. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزورۍ نښه ده. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپلو خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګلیزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټرایبون خپل اداریه کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی او د لړکې د وروستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوي دي 40 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. اداریه وایي د 40 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او دې کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دي او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان او قبایلي سیمو ماشومان دي. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دا یې د بنیادي ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجلل لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سولې لپاره باید داسې ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو کولو ته آماده شي. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ولیکنه وایي په ایران کې د شویو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې زیاتره منځلاري کاندیدان بریالي شوي، چې دغه کار د ولسمشر حسن روحاني د سیاسي حیثیت لا پیاوړتیا ته لار هواروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې لانی سي اجمل اورو.
ډیپلوماټ مجلې لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو سل بیا افغانان دغې ګاونډیانو په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریځو په واک کې د راتلونکو نه خوندي وساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس ته پاکستان وار دی چې څه نه څه ګامونه پورته کړي. ډیپلوماټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته 4 میاشتې ورکړې دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقدمه چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. ډیپلوماټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د ایټمي تړون وروسته په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره مینځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي که داسې حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته د راتلو وروسته مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او دغه د انتظامی لخوا د ایټمي تړون لپاره د هڅو پیلولو پترس کې د انتخاباتو ته د ټول پښتنې یا ریفرندم په سترګه کتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانو لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او هغوی د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د هغو شاوخوا 1200 نیمایي کاندیدان نا اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره یې نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډیر کاندیدان په ټاکنو کې له ودرېدو منع کړل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو اصلاح غوښتونکو د ایران په پارلماني انتخاباتو کې چې نتایج پرون اعلان شول د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. په پلازمینه کې منځلارو او اصلاح غوښتونکو د پارلمان تقریبا ټولې څوکۍ ګټلې او په ځینو سیمو کې توندلاري مذهبي مشران د خپلو سیټونو په ګټلو کې پاتې راغلي دي. احمد تکل تفصیل لري.
میلیونونه ایرانیانو د جمعې په ورځ د ایران د پارلمان د 290 استازو او د خبرګان په نوم له مذهبي مشرانو د جوړې شورا د غړو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د انتخاباتو نتایج چې تیره شپه اعلان شول ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د پلازمینې تهران اړوندې ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان و او نتایجو یې همداراز وښوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه شورا کې منځلارو کاندیدانو د خپلو سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی. خبرگان هغه شورا ده چې د دې هیواد راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي. په دې اته اتیا کسیزه شورا کې شپاړس څوکۍ د تهران برخه ده. پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی چې د ولسمشر حسن روحانی له متحدانو څخه دی په تهران کې تر نورو مخکې دی. روحانی په دریم مقام کې دی. مذهبي مشر احمد جنتی چې د شورای نگهبان په نوم د ځواکمنې شورا مشر دی پنځلسم مقام خپل کړی، خو دوو مخکښو ملایانو آیت الله محمد او آیت الله تقی مصباح یزدی خپلې څوکۍ له لاسه ورکړي دي. د راپورونو له مخې په یو شمېر سیمو کې رایې د منځلارو او توندلارو ترمنځ ویشل شوي او ځینو خپلواکو کاندیدانو هم څوکۍ ګټلي، خو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د ایران په ځینو نورو سیمو کې تر 500 پورې څوکۍ یو څرګند ګټونکی نه لري. او د معلومولو لپاره دوهم ځل انتخاباتو ته چې په اپریل یا مې میاشت کې ترسره کیږي اړتیا شته. د ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې اصلاح غوښتونکو له خلکو غوښتي وو چې د اصلاحاتو پلوي ائتلاف او نسبتا منځلارو کاندیدانو ته چې د امید د لست په نوم یاد شوي دي رایې ورکړي. اصلاح غوښتونکي د ایران په انتخاباتو کې دا بریا په داسې حال کې ترلاسه کوي چې د مخورو او مخکښو اصلاح غوښتونکو په ګډون زرګونه نورو کاندیدانو ته د شورای نگهبان لخوا د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د برتانوی ګارډین رسپانې په لیکنه کې افغانستان اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مسله سړل شوې. په لیکنه کې دغه کډوالو پر وړاندې د پرتو خندونو او ننګونو څرګندولو لپاره د وداسي افغان کورنۍ کیسه لیکل شوې چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوې وه. بوریوال کاکړ د لیکنې لنډی زوروي.
ګارډین رسپانه پر غیر قانوني لار اروپا ته د تللی یو افغان کورنۍ د غړو لخوا وایي چې دوی بیا هیڅکله د خپلو تللو خپلوانو ژغ وانه ورېدي. ورسپانه لیکي د فیروز مظفری په نامه افغان د فروری پر اتمه سهار وختي دې ته تیاری کړی و چې د ترکی له یو ساحله د اروپا پر لور په کشتۍ کې سفر پیل کړي. د ورسپانه په لیکنه له فیروز مظفری سره په دې سفر کې د هغه د خپلې میرمنې او بچیو په ګډون د کورنۍ یو لسغړی هم ملګری و. فیروز مظفری اته څلوېشت ورځې وړاندې له افغانستانه راوتلی و او هر ورځ به یې هلته له خپل ورور فرید سره پر ټلیفون خبرې کولې. د فروری پر اتمه یې هم له فرید سره خبرې وکړې. فرید ورته وویل چې خپل موبایل خلاص وساته، خو فیروز ورته وویل زما د موبایل بیټرۍ ختمه شوې ده او کښتۍ ته وخاته. ورځپاڼه لیکي فرید هغه وخت اندېښمن سو چې تر دوه ساعته تیرېدو وروسته هم د فیروز لخوا هیڅ حال احوال نه و. فرید وای که څه هم دا سفر یوازې د څلوېښتو منټو وی، خو یو ملګری ورته وویل چې پریشانی مه کوه، نو ده هم انتظار وکړ. ګارډین لیکي چې وروسته فرید ته یو غمجن خبر راغی، او هغه دا چې د فیروز او کورنۍ کښتۍ د ترکی له ساحله تر روانېدو پنځلس منټه وروسته ډوبه سوې وه. ورسپانه لیکي خبریال فیروز مظفری ته معلومه وه چې دا سفر له خطرونو او ننګونو ډک دی، خو هغه بیا هم ځکه ورته غاړه کښې شوه چې د هغه په فکر دا په هیواد کې له جګړې په وتلو ارزي. ګارډین ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکي چې اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو یوویشت فیصده افغانان دي. ورځپاڼه زیاتوي چې تر یو نیم لک زیاتو افغانانو په تیر کال کې یوازې په جرمني کې د فنا اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي. د جرمني په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د دې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې افغانان په غیر قانوني توګه اروپا ته لتلو منع کړي. په افغانستان کې د کډوالو د سلا او مرستو سازمان مشر عبدالغفور ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې افغانان ځکه له خپل هیواد د وتلو هڅه کوي چې د ده په وینا هلته یو خو امنیتي حالت خراب سوی دی، د وسلوالو پر ضد جګړه سخته سوې ده، او بل حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
بوروال کاکړ وریدونکو د دینیشن رسپانې ولیکنه وایي د پاکستان ځینې حکومتي ادارې نه غواړي د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات راوړل شي او په ترڅ کې قبایل بشري او جمهوري حقونه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو په موخه د پاکستان په قومي اسمبلا کې د قبایلو د استازو له هڅو باوجود پر دغه موضوع بحث کېدلو ته زمینه لا هم نه ده برابر کړل شوې. د لیکنې مهمه برخه له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان نیشن ورځپاڼه لیکي کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید وشو، له هغې وروسته په یوه غونډه کې کامی اکشن پلان منظور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول. په دغو کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلي سیمو ته د ملک ته نورو برخو غونتې مراعات او سهولتونه ورکول وو. د کامی اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نیټه نه ده ورکړل شوې او دغه حال د فاټا د اصلاحاتو هم دی. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په کامی اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزی حکومت پر ځای د دې چې دغه مسلې ته وګوري یوه بله کمیټې جوړه کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه کمیټې ټول غړي د ملک ته نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهیږي او نه د قبایلو د خوښي او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس څه غواړي، څه مسلې لري او له کومو ستونزو تیریږي. د دې د هم ثابتېږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلتا د آئینی بدلونونو د راوستلو په اړه وخت لا دکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نیشن ریسپانډ کې په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بې کوره کړل شو، خو اوس هم داسې سنخې نه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غونتې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومیږي چې د فاټا ولس په د اف سي آر لاندې ژوند تیروي او د آئینی بدلونو په لار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تېره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نه خاصدار وژل شول او له دغه وروستو کرفیو ولګېده، خلک په کورونو کې ګیر پاتې شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومیږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضربیاضب د عملیاتو وروستو ځینې وسلوال نورو سیمو ته واوښتل. نیشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولس ته بنیادی انساني حقونو محرومه ساتل څنګه څرګندوي چې پاکستان یو جمهوري هیواد دی او ولس ته یې یو شان او په یو سترګه قتل کیږي.
له فرخندې سره مو د دینیشن ورځپاڼې د لیکنې لنډیز اوریدو او اوس هم اوریدونکو د نازی اقبال په غږ د غنی خان دغه شعر مو ستاسو لپاره راوړي. اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه دا راځو یو بل موضوع ته. په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وای د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره جوړیدونکې کمیټه به د خبریالانو امنیتي مسلې تر ډیره بریده کمې کی. د افغان حکومت کابینې د عدلي او قضایي کمیټې د شنبې ورځې په جلسه کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو کمیټې تشکیل تصویب شو. افغان خبریالان د دغه حکومتي اقدام محتاطانه هرکلی کوي. له کابله د ناجی ساپای رپورټ اورو.
د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره دا کمیټه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. نایب په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا کمیټه به وکولی شي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې پورس آزادی رادیو ته ویل چې د دې کمیټې دنده دا ده چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وسیړي.
دا کمیټه چې تیر ورځ د عدلي او قضایي کمیټې او د ولسمشر د مرستیال د پریکړې په اساس تشکیل شوه کولای شي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو کې مهم رول ولوبوي او له بل لوري کولای شي هغو کسانو ته چې د بیان ازادي مخالف دي یو واضح پیغام ورکړي او هغه پیغام دا دی چې د دې وروسته څوک نشي کولای چې خبریالانو سره تاوتریخوالی وکړي او نشي کولای چې د قانون له مجازاتو څخه معافي.
نوموړي وویل چې له 2001 میلادي کال را په دې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 625 قضیې ثبت شوې دي چې یوازې 12 دوسیو ته رسیدګي شوې. د افغان حکومت د کابینې د عدلي او قضایي کمیټې د شنبې ورځې په جلسې کې پریکړه شوې ترڅو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړه شي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي چې د عدلي او قضایي جلسې په کمیټې کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو د دې ځانګړي کمیټې تشکیل تصویب شوی او دا کمیټه 15 غړي لري چې د لوی سرنوالۍ د ملي امنیت ریاست، د کورنیو چارو وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت او د خبریالانو د فدراسیون استازي بوي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو په حکومت کې روانو ستونزو ته په کتو هیلمند نه دي چې د خبریالانو ستونزې به هوارې شي. دوه تنو افغان خبریالانو په دې اړه وویل:
متاسفانه مشکل رکه مو در نظام
کې خوشنۍ سره کوم ستونزې چې زمون په نظام کې وینو هغه دا دي چې د قانون منلو ته کوم اراده نشته، خو به هم موږ د هر ډول کمیټې لا جوړېدو څخه هرکلی کوو.
خبریالان هیله مندي خو ډېر هم د ملي وحدت له حکومت نه داسې هیله نه کاریږي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. موږ هم داسې هیله مند نه یو.
په همدې حال کې له رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې روان 2016 میلادي کال ممکن تر بل هر وخت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډک کال وي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره نه وایي چې تر روان کال په دوو میاشتو کې د نهو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژلو پیښې له دوی سره ثبت شوې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال رادیو د اوریدونکو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسولان د هیواد د چاپیریال موجوده ککړتیا د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مسولان وایي په هیواد کې د چاپیریال ساتنې لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده. له بلې خوا یو شمېر افغان چنونکي په هیواد کې د ککړې هوا عواقب خطرناک ګڼي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼمیشتو ښارونو کې له ناوړه محیطي وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوس ډېروالی په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت او د هوا د ککړتیا عمده لامل بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس کاظم همایون د خبرې د یک شنبې په ورځ د چاپیریال په اړه د رسنیو د عامه پوهاوي د رول په اړه یوې ناستې ته وکړې. نوموړي وویل
سره له دې چې په دې اړه یې جامع طرحه کابینې ته استولې، خو وایي چې تر اوسه یې واضح ځواب ترلاسه کړی نه دی.
د ملي وحدت حکومت له لورې د یوې سیاسي ارادې نشتوالی، د قانون ماتول هغه څه دي چې زموږ ستونزې یې ډېرې کړي دي. همدارنګه بې وسلي، د ناامنیو دوام، د ادارو ترمنځ د همغږۍ کموالی، د اقلیمي تغیراتو ستونزې، دا ټول هغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې په اوږو بار شوي دي. د دې ادارې مسؤلین خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوب کې شامل نه کړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. د دوی په وینا د چاپیریال ساتنې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ډیر خراب شوی. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډیروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو څخه یاد شي. له بل خوا یو شمېر افغان کارپوهان هم د ککړې هوا له امله اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې دې ستونزې ته باید رسیدګي وشي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي رئیس نور احمد اخونزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه اغېزمن دی، حکومت باید هر څومره چې ژر امکان لري په دې برخه کې لاس په کار شي. په خواشینۍ سره چې اقلیمي بدلون او د چاپیریال ککړتیا د بشر په لاس جوړې دي او ډېر خطرناک هم دي، دولت او ټول کاریان مسؤل دي چې په خپل ګډون سره د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیت تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوس ډیروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په هممونو او هوټلونو کې د لرګیو او نورو بې کیفیت شیانو سوځول د هوا د ککړېدو مهم عوامل بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړې توګه ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو څوارلسو کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل اساسي لارې چارې پیدا کړي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د ترو او گواہی د پاره د یو نش خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوردونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ته راغلیو. د کمرګل بیبي په غږ لدې سندرې تاسو خوند واخلئ. تر غیر وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
Thank you.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.